السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د عبید الله او باید په همکاري وړاندې کیږي او ریچ ولسمشر نن د ملي شورا د 14 دورې شپږم تقنینی کال افتتاح کړ او د سولې او روانو چارو په اړه یې څرګندونه درلوده. نور مسایل هم د روپ بهرنۍ خبرونه کې اوري چې پاکستان وایي مخکې تر دې چې د خپل هیواد د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په سیالیو کې ګډون ته پرېږدي. دا اونۍ به یو پلاوی هند ته ولیږي څو امنیتي وضعیت وڅېړي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندیدان ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتو ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړی دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه غوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د کابل امنیه قمندانی وای چې په ترکیه اتباو د ډزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده او د اسیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې و م تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د سول لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. ښاغلی غنی نن د ملي شورا د 14 دورې د شپږم کال د کار د مراسمو په پلانیزغونډه کې وویل چې طالبان باید یا له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینی او یا هم د هغو کسانو په ډله کې وي چې له دغه هیواد سره جګړه کوي.
د افغانستان طالبان د جنگ په شپږو عواملو او عناصرو کې یواز یو عنصر تشکیلوي. سوال استاد سایا طالبانو ګروپونو خپل لارا د دغه شپږو ګروپونو څخه جلا کولای شي او کنه؟
خاغلی غنی وویل که څه هم د سولې هیله لرو او هڅې ورته کوو خو غافل نه یو او د هغه چا سره مقابلې ته چمتو یو کوم چې پر موږ جګړه تحمیلوي. په کندهار کې د ترور په دوو جلا جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. لومړۍ پیښه تېره شپه په نهمه ناحیه کې رامنځته شوې او دوه وسلوالو په جومات کې دننه د لمانځه پر مهال د دې ناحیې پر وکیل نعمت الله حمله کړې او هغه یې وژلی دی. نعمت الله د کندهار ښاروالۍ اړوند د نهمې ناحیې وکیل و. د کندهار ښاروالۍ ویاند مرید سرګند رسنیو ته ویلي چې پر نعمت الله حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي دي. د غرات نن سهار 10 بجې دوه موټر سایکل سپرو د کندهار ولایت مقام ته مخامخ یو پولیس د تلاشۍ پر مهال په ډزو ویشتلې او وژلې ده. چارواکي وایي چې حمله کوونکي پر موټر سایکل سپاره وو او له سیمې تښتېدلي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په ترکیه اتباو د ډزو موضوع د دوی تر څیړنې لاندې ده. د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل چې د څیړنو له بشپړېدو وروسته به له رسنیو سره کره معلومات شریک کړي. تېر ماښام د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې یو کس د ترکیه اتباو په یوه پلورنځي کې ډزې وکړې چې د ناتای چو راپورونو له مخې دوه کسه پکې وژل شوي دي. ښاغلی عبیدی وایي حمله کوونکي له بېغږه تومانچې څخه ګټه اخیستې خو تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي کسان ترکیه اتبا دي که افغانان. تر اوسه په کابل کې میشتو ترکیه اتباو او د ترکیه سفارت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د اسیا زړه د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې و م تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې د اسیا زړه پروسې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په امکاناتو او په دې برخه کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو خبرې وشوې. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحیدالله ویسی ګډون کړی و او پریکړه په دې شوې چې هند به د افغانستان د سوداګرۍ په اړه په روان میلادي کال کې یوه غونډه جوړوي. د اسیا زړه هیوادونو وروستۍ غونډه په اسلام آباد کې جوړه شوې او ټاکل شوې چې د دغه پروسې د وزیرانو راتلونکي غونډه د 2014 کال په پای کې په هند کې جوړه شي. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح څخه واوري.
پاکستان وای مخکې تر دې چې د خپل هیواد کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شل اوره جام په سیالیو کې ګډون ته پریږدي. دا اونۍ به یو هیئت هند ته ولیږي چې امنیتي وضعیت وڅېړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون ویل دا درې کسیز پلاوی به سبا هند ته ولاړ سي څو هلته هوټلونه د لوبغاړو د تګ راتګ لارې او د کرکټ میدان وګوري. چودري نثار علي خان ویل که د هیات راپور مثبت و د پاکستان د کرکټ ټیم به پرېښول سي چې هند ته ولاړ سي. پاکستان دا فیصله وروسته له دې وکړه چې د هند د هیماچل پردیش ایالت اعلی وزیر وویل دوی د مارچ پر 19 د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته امنیت نسي برابرولی او د پاکستان د ټیم مسابقه دې په بل ایالت کې وسي. د هند کرکټ ټیم په وروستیو آسیایي سیالیو کې د پاکستان ټیم په 5 وکټو مات کړ. د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالد ترامپ او هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د خپل منځي انتخاباتو په وروستي پړاو کې خپل موقف ساتلی دی. ملیاردر ترامپ پرون د لویزیانا او کنټاکي ایالتونو په مقدماتي ټاکنو کې بریالی اعلان سوی، خو ټیټ کروز په مین او کانساس ایالتونو کې د بریا ادعا کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن په لویزیانا ایالت کې د ډیموکراتانو ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې بریالی سوی، خو برنی سندرز بیا په کانساس او نیبراسکا کې بریاوې ترلاسه کړې دي. په پام کې ده د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې وسی. په سلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کیني اړخي صدر اعظم رابرت فیتسو پرونی عمومي انتخاباتو ګټل، خو لا هم بریالی سوی نه دی چې اکثریت وګټي. تر نیمایي د زیاتو شمیرل سویو رایو له مخې د فیتسو سمیر سوسیال ډیموکراسي ګوند شاوخوا 9% رای ګټلې دي. د دې غښتلي ګوند مشر فیتسو تمه لري چې د نوي حکومت د تشکیل غوښتنه به ورڅخه وسي. ده وویل د عمومي انتخاباتو نتایج چې اتو ګوندونو پکښې برخه اخیستې وه ډېر پیچلي دي او د یوې کابینې تشکیل به لږ وخت ونیسي. د یوې هر ګوند چې ګټونکی سي، موږ دا مسؤلیت لرو چې هڅه وکړو یو با مفهومه او ثابت حکومت تشکیل کړو. زه تاسو ته په څرګنده وایم چې دا به اسانه کار نه وي. فیسو د اروپایي ټولنې د هغه پیشنهاد سخت مخالفت کړی چې له مخې سلواکیا باید له یونان او ایټالیا څخه یو شمېر پناه غوښتونکي ومني. دغه پلان له مخې سلواکیا باید شاوخوا 2600 پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړي. د پولینډ، چک او هنګري رهبرانو هم د فیتسو د افراطي نظریاتو ملاتړ کړی دی. او د روسیې د شمالي ښار ورکوتا چارواکي وایي دوی په پریکړه کړې چې د ډبرو سکرو یو کان ته اوبه ورخوشې کړي. دا پریکړه وروسته له هغې کې چې تېره میاشت په دې کان کې 14 کان کیندونکي او 6 ژغورندویان ووژل. د روسیې د حکومت یو کمیسیون نن وویل چې د اوبو په مرسته په سی ورنایا کان کې د اور د وژلو کار به ژر تر ژره پیل سي او له شپېتو تر اتیا ورځو پورې وخت به ونیسي. لس ورځې مخکې په کان کې د میتان ګازو د چاودنې له کبله 4 کان کیندونکي ووژل سول. تر هغې چاودنې وروسته 26 نور کان کیندونکي لا درک سول. د دوی د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل سول، خو تېر یکشنبه په کان کې 2 چاودنه وسوه او 6 ژغورونکي ووژل. چارواکو تر هغې پیښې وروسته د ژغورنې عملیات ودرول او اعلان وکړ چې لا درک کان کیندونکي مړه شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پته د ازادي راډیو .com باندې په خبرونه کې په دغو مسایلو په تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هغه ډله چې سوله نه غواړي مقابلې ته یې بشپړ چمتووالی لري.
سولی امید لرو او حد سور تکو، خو غافل نیو او لحق جاسره مقابله تا پورا چم تویو تجنگ را باند تحمیلوی.
خاقلی غنی دا غطر گندوانی نند ملی شورا دش پرسم تقنین دوری دش پگم کال دا پرانستن پر محال وکره. حاسه که وچه دا خاقلی غنی دا غو خبرو پارا در تا دا طالبان علی و پخوانی چارواک سر هم خبری وکرو. دا کابل چاپ و رسپانو تکتن که دا هم آوری چه دا کندوز سوداگر وی حکمت باید جر ترجر دا تاجکستان کنسلگری بیا پرانستلو تا زمینه برابر کړی. د خبرونه دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی او په دې پروګرام کې د معدې د زخم او د هاضمي سیستم په اړه خبرې کیږي. هیله ده تر پای سره پاتې شئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت مقابلې ته پوره چمتووالی لري. ولسمشر غنی د یکشنبه په ورځ د ملي شورا د شپږم کال په پرانیست غونډه کې وویل له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې کیږي، خو د بهرنیو جګړه مارو ډلو پر ضد به جګړه دوام وکړي. که څه هم ولسمشر غنی د طالبانو له لوري د سولې په خبرو کې د نه ګډون په اړه څه ونه ویل، خو وایي افغان حکومت د ښې راتلونکي لپاره هیله لري او په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په اسلام آباد کې د سولې د احتمالي خبرو پیل ګڼې هیلې راوټوکولې، خو په دغه خبرو کې د طالبانو نه ګډون ممکن دغه بهیر له ننګونو سره مخ کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیست غونډه کې وویل د سولې لپاره پیاوړی اراده لري، خو له جګړه خوښونکو سره جګړې ته هم تیار دی.
زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
افغان چارواکي وایي تمه ده چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې د مارچ د میاشتې له لسمې تر پنځلسمې نیټې په اسلام آباد کې پیل شي، خو طالبانو په دغه خبرو کې د خپلو استازو ګډون رد کړی دی. د طالبانو له لوري رسنیو ته په استول شوي اعلامې کې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو تاکید کړی او د سولې بهیر بې ګټې بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا د طالبانو له لوري وروستۍ اعلامیه مایوسونکې بولي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې د طالبانو له انکار سره سره به افغان حکومت او د سولې عالي شورا خپلو هڅو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي که د سولې هڅې نتیجه ورنه کړي بیا خو د څلور اړخیزې وروستۍ ناستې د شوې پرېکړې له مخې دویم انتخاب چې جګړه ده په مخ کې ده.
دا څلور هیوادونه کوم چې فیصله کړی و په څلورم اجلاس کې په کابل کې، په هغه کې راغلی و چې دا څلور هیوادونه که څه هم ځای او کوم ګرو چې دا سولې نه حمایه نه کوي او په سولې په پروسه کې نه راځي، دویم افشان او نظامی افشان دی. دا اسلام آباد هم دا خبرې کړې وو.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي روان وضعیت ته په کتو فکر نه کوي چې د سولې خبرې د ژر نتیجه ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی القاعده داعش د منځنۍ اسیا سخت دریځ اسلام پاله ډلې له پاکستان سره نه اعلان شوې جګړه، طالبان او حزب اسلامي په افغانستان کې د جګړې د شپږو لویو عواملو په توګه یاد کړل، خو وایي یوازې د جګړې له یوه عامل چې طالبان او حزب اسلامي دی سوله کیږي او نورو ډلو سره جګړه پر مخ ځي. خو د ملي شورا یو شمیر غړي او خلک اندېښنه لري چې کله طالبان او حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ هم شي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل به په لنډ مهال کې له امکان څخه لري وي.
په راپور کې مې واورېدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د سولې جدي اراده لري، خو هغه ډلې چې جګړه کوي حکومت مقابلې ته پوره چمتووالی لري. په دې اړه د بحث لپاره همدا شېبه د افغانستان د خلاصون لارې د شورا مشر او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه سره د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی مولوی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په سر کې راته ووایي چې د طالبانو وروستی دریځ او د ولسمشر دا خبرې چې د جګړې له انتخابه به کار واخلي، تاسو څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. فکر باندې د طالبانو دریځ چې هغه په دې بنا باندې دی چې په افغانستان کې خارجیان دي او دوی به تر هغو پورې مذاکرات کې برخه وانخلي، او یا په دې نسبت باندې چې په یو داسې میکانیزم باندې چې هغه په اسلامي اساس او بنیاد باندې ولاړ وي موافقه رانیسي، دوی به په دې دغه کې مذاکرات کې څه وانخلي. زما فکر باندې دا ښه دریځ دی، خو دوی وایم چې د ولسمشر سره نرمی په کار وه، دا خبره چې د جګړې سبه یا د زور سبه کار واخلي. دا زور خو په افغانستان کې دا د ازموده څو تقریبا 15 کاله کېږي په افغانستان کې زور دی او بالا زور دی، دا کیسې جریان لري او 15 ملک افغانستان ته راغلي وو، هغه هم ډېر زور و، هغه هم لاړه لس وله. نو زما فکر باندې دا دریځ د ولسمشر خو ما په دې نسبت باندې نه دی خوښ چې هغه د دشوارو الفاظو باندې ما فکر باندې نرمي افغانستان یو داسې ملک دی چې اسلامي ملک دی په اسلامي
طریقه. جناب مولوی صاحب، جناب مولوی صاحب ډیرو بخې، افغان حکومت له مخکنه دوه انتخاب وړاندې کړی دی او دغه راز د څلور اړخیزو غونډو نور هیوادونه لکه امریکا، چین او اسلام آباد دوی ویلي اول دغه انتخاب پریږدي چې باید وسلوال طالبان دوی وایي چې طالبان د افغانستان د دغه راز حزب اسلامي دوی باید اول سوله وکړي او که چیرې سوله نه کوي دوی به ورڅخه له دوم انتخابه کار واخلي چې هغه جګړه ده. ستاسو په نظر چې اوس طالبان د سولې په خبرو کې له جګړې خبرو څخه په شا شول، نو افغان حکومت بلد لاره چاره لري له جګړې پرته؟
ما دا باخه دا ویل دی په دغه کې په مطبوعاتو کې چې دا څلور اخیزه غونډه چې وڅلور واري وڅبله په دې کې صدا و چې د طالبانو حساب اول واري وایي وسته کمی کانیزم جوړې دی د مذاکرات لپاره کاته جوړې دی چې د طالبانو برخه وایي و چې د چې و چې طالبان په اول سر کې چې هغه د افغانستان یو غټه حصہ ده په اول سر کې وسره ملګری نه سوله یا دوی ملګری نه کړل، نو د دې سره معلومی دلته ملت افغانستان تم څه اشتباه اور پیدا شوه، طالبان تم شک اور پیدا شوه چې دا میکانیزم د سولې لپاره جوړیږي یا پروګرام جوړیږي هغه د دوی به وجود جوړیږي، نو دا خامخا یو بل خاطه دا خبره دي. نو زما فکر باندې هلته نواقص پیدا شي و دا خبره ناقص و دا اول سره څو دا وایي چې اول سره دوی په دې موضوع کې ورسره ملګری وایي.
دغه
خبره ده چې بل لار خامخاسته ده، سوله د پاره افغانستان یو اسلامي ملک دی او کچيري د ملت د ارادې سره برابر یو پرګرام جوړ شي، یعنی ملت افغانستان خپل خارجيان په افغانستان کې نه غواړي او د سې یو نظام غواړي چې هغه په اسلامي بنیاد او اساس باندې ولاړ نظامي. ځکه چې باندې په هغه وخت کې د ملت د ارادې ته کار یو مخالف شو وایي چې ملت واک ورته شو وایي چار یو مخالف
شو. مولوی صاحب، استاسو نظر دا دی چې د طالبانو شرایط چې هغه د بهرنۍ ځواکونو وتل دي باید ومنل شي، خو بهرنیان چې په افغانستان کې دي هغوی د لپاره پاتې دي چې هغوی وایي چې موږ له تروریزم سره جګړه مخته وړو، که چیرې فکر نه کوي ښه به دا وایي چې طالبانو اول سوله کړې وای او وروسته بیا د خپل شرایط وړاندې کړی وای چې بالاخره بهرنیانو ته هم دا پلمه نه وای پاتې چې موږ د تروریزم د مبارزې لپاره پاتې وو.
یو توافق دی یو وطن د بارنیانو، زما فکر باندې توافق او اول شرط تفاهم چې طالبانو سره سوی په دې باندې چې بارنیان به وځي یا یو پنځه ورځې وروسته وتلي یا پنځه میاشتې وروسته وتلي، په دې تفاهم سوی په هغه باندې بیا توافق راغلی وای دا یو خبره. دوهم چې دی وای موږ د چا سره جنگ کوو، مثلا هغه خودی هغه خلک دوی طالبان بولي، مطلب هغه طالبان به نو څنګه دي سوی کې زما فکر باندې چې هغه خپل بارنیان د دې لپاره ومني چې په افغانستان کې موږ سره جنگ وکړي. زما فکر باندې زه خپل د شوامه چې د ملت اراده دې شرط ملت د افغانستان د چې یو د سلسله د ملت اراده مطابق
مولوی صاحب ملت سره په دې ورسره کې ډیره هله پیدا شوې وي، دغه څلور اړخیز غونډه چې وشوي اوس چې ټاکل شوی و چې د مارچ په لومړیو کې په اسلام آباد کې مخه خبري وشي، اوس چې طالبانو اعلان وکړ چې دوی به د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي، ولس ډیر ناهیلی دی. نن سهار چې د کابل رسپانې هم کتلې هلته هم ډیر تفسیر په همدې و چې د ولس سره پیدا شوی هله بیرته په بوله هوښوي. ستاسو په نظر اوس باید په دې پروسه کې ښکیل هیوادونه چې د هغه پاکستان علاوه چین او امریکا دي هغوی باید څه وکړي، او پاکستان هم په دې ورسره کې ویلي چې طالبان هلته دي، د طالبانو مشران په اسلام آباد کې دي او په پاکستان کې دي او هلته ښه آرام ژوند لري، ستاسو په نظر چین او امریکا باید څنګه پاکستان دې تقانې کې چې بالاخره طالبانو ته قناعت ورکړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي؟
زه فکر کوم چې دا یو بد طالبان استقلال د منځوي شي که پاکستان په وایسته باندې طالبان خبره کوي دا به د دوی استقلال ته تسوان لاندې راځي. ما فکر باندې ښه خبره به دا وایي چې د طالبانو سره تفاهم سوی وایي په یو میکانیزم باندې، یعنې دا طالبان ته قناعت ورکول سوی وایي چې افغانستان ته باید چې د افغانستان تر راغلي خارجیان چې افغانستان اوس افغانستان اشغال کړي دي دا به وځي او دغه ماوره د نظام باندې تفاهم سوی چې نظام به څنګه نظام جوړیږي اسلام په اسلامي اساس بنیاد ولاړ نظام به جوړیږي، په دې دا تفاهم سوی په هغه توافق سوی. زه فکر کوم چې بېرته به طالبان په دغه شانو باندې وکولی شي چې د مذاکراتو په دغه کې شامل شي خپله.
مولوی صاحب، کورم آباد روسي پوښتنه ډېر لنډ ځواب ورته غواړم، څه علت دی چې طالبانو تر اوسه په دې تیرو یو دوه میاشتو کې چې د څلور اړخیزې غونډې روانې وي خپل دریځ نه روښانه وو، خو کله چې د سولې مخامخ خبرې رانږدې شوې او ټاکل شوی وو چې افغان حکومت یو پلاوی ولیږي اسلام آباد ته، دفتن طالبانو هم خپل دریځ روښانه کړ، ویل چې موږ په دې خبرو کې برخه نه اخلو، فکر نه کوي چې د دغه دریځ تر شا به هم کومه سیاسي معامله پرته وي؟
د فکر کوم چې دا ما د دول چې مثلا سلور ارخیز ونده کې یا ناسه کې اول والی نواقص و چې د طالبانو نو وجود و زما فکر باندې د طالبانو نو وجود طالبانو تم شک پیدا کوي ملت افغانستان ولس افغانستان تم څه اشتباه پیدا کړل چې دا څنګه طالبان د افغانستان یو غټ طرف دی او هغه په د سلور ارخیز طرف کې دغه کې ونده کې نشته او علاوه پر دې باندې چې حکومت په دې کې ست طالبان نه زما فکر باندې دا به سبب د دې کې د لی طالبانو نن ریګردانی وکړل او دا جواب ورکړي چې موږ په دې دغه کې نکښو
کور آباد ډیره مننه د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر او د طالبانو په خوانی چارواکي سید اکبر هغه و چې د طالبانو له خوا د سولې د خبرو د پریکون او د غرض د افغان ولسمشر د هغو خبرو په اړه تبصره کوله چې ویلې که چیرته سوله ونه شي نو دوی به د جګړې له انتخابه کار واخلي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشري
په حنا
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
2:40 شوې تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوړی کچېر انټرنیټ لري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم لیدلی شي پاتې د آزادۍ رادیو .com او کې فیسبوک لري په فیسبوک کې ولر شي د آزادۍ رادیو پانه خوخه کړی هر شي به درته نوي خبرونه نوي راپورونه دغه راز نوي او جالب ویډیوګانې هم وکټلی شي د فیسبوک پاتې د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنینی کال د یک شنبه پورې یعنی نن د جمهور رئیس لخوا پرانستل شو. جمهور رئیس اشرف غنی د دولت د درېګونو قواو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د دوه نړیوالو تړونونو د تصویب له امله یې له ملي شورا څخه مننه وکړه. ښاغلی غنی د ولسي جرګې د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په نه کېدو هم اندېښنه وښوده او هیلې وښوده چې د دغو شوراګانو راتلونکي انتخابات په خپل وخت سره ترسره شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ملي شورا د 14مې دورې د شپږم تقنینی کال د پرانستلو پر مهال په خپلو خبرو کې وویل دا چې ملي شورا د هیواد بودیجه یو لړ قوانین او دوه نړیوال پیمانونه تصویب کړي د ستایلو وړ دي. جمهور رئیس د دولت د درېګونو قواو پر هماهنګۍ تاکید وکړ او د ملي شورا له غړو یې وغوښتل چې د خلکو نظریات او ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي.
ستاسی همکاری د ملي والی د حکومت په چارو کې مهم رول لوبوله. ستاسی مرسته وچی د لومړي ځل لپاره مالی بودیجه پر وخت تصویب شو او ستاسی مرسته وچی د نړیوالو تعهداتو لپاره ځنی زمینی قوانین تصویب شول او ستاسی مرسته وچی د خلکو نظریات موکتاره ورسیدل.
خاغلی غنی 1390 لمریز کال د افغانستان د پایښت د امتحان کال وباله او ویل چې په دې کال کې ځینو د افغانستان د سقوط فکر کاوه او داسې ویل چې دا هیواد به اویایمې کلیزې ته بیرته وګرځي، خو د ده په خبره د ملي یووالي حکومت وتوانید چې دغو اندېښنو ته ځواب ووایي او د نظام پر پایښت د نړیوالو باور قوي کړي. د افغانستان ملي شورا له ولسي جرګې او مشرانو جرګې څخه جوړه ده. د ملي شورا غړو د 15 ورځو ژمنۍ او رخصتۍ وروسته د یکشنبې په ورځ بیا کار پیل کړ. د ملي شورا د 14مې دورې شپږم تقنینی کال په داسې حال کې پیلېږي چې د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د کار موده د روان لمریز کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ پای ته رسېدلې، خو د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس کار ته دوام ورکوي. که څه هم حکومت ډېر ځله تاکید کړی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به وشي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی چې دا انتخابات ترسره شي. د ملي شورا د شپږم تقنینی کال د پیل په مراسمو کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې حکومت په ځینو مواردو کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د دې له امله هېواد له ناوړه وضعیت سره مخ شوی دی.
د ولسی جرګی او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ابهام کې دي او په دې برخه کې چې حکومت کوم ژمنې کړې وي عملي شوي نه دي. هیواد په ناوړه وضعیت کې دی، د خلکو ستونزې او امنیتي ګواښونه زیات شوي دي.
ملي شورا هر کال 2 رخصتیږي، 15 ورځې په اوړي او 15 په ژمي کې. د افغانستان خلک د ملي شورا له غړو هیله کوي چې د دوی ستونزې دې له حکومت سره شریکې کړي. پخوا تر دې خلکو او ځینو کارپوهانو انتقاد کاوه چې د ملي شورا غړي د رخصتیو پر مهال تر ډېره ځایه یا په خپلو شخصي کارونو بوخت وي او یا بهرنیو هیوادونو ته ځي.
د ملي شورا د شپاړسمې تقنیني دورې د شپږم کال د پیل په اړه مو د خان محمد سیند راپور واورې ټاکل شوی چې ولسي جرګه په راتلونکو څو ورځو کې او د غرض مشرانو جرګه د خپل اداري پلاوي په انتخاباتو باندې کار وکړي او ځان ته دوه مرستیالان او دوه منشیان او دوه معاون منشیان وټاکي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورې.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د هاضمې د سیستم پر ستونزو او د غرض د معدې د زخم په اړه خبرې کوو. اوس هم راځو د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو ته چې په کوم مسایلو تبصرې کړې دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه د طالبانو نوی دریځ او د انتخاباتو د اصلاح په اړه د ولسمشر نوی فرمان ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د طالبانو اعلامیه او د مخامخ خبرو ډرامه. په سرمقاله کې راغلي چې طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی دی او لامل هم د جګړې لیکو ته د امریکایي ځواکونو بیرته ستنېدل او د طالبانو په وړاندې د حکومت د عملیاتو زیاتېدل یاد کړی دی. د سرمقالې لیکوال ویلي له دې وړاندې طالبانو د څلور اړخیزو غونډو د بحثونو په اړه څه نه ویل، خو دا ځلې په وضاحت سره په دې خبرو کې خپل ګډون رد کړ. د ورځپاڼې په باور اوس افغان حکومت ته پکار ده چې له چین او امریکا څخه وغواړي څو پاکستان دې ته اړ کړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. کابل پوسټ ورځپاڼې هم همدې موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې طالبان په داسې حال کې د سولې په خبرو کې خپل ګډون ردوي چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د ژوند له ټولو اسانتیاوو برخمن دي. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو د نوي دریس په اعلانېدو کې هم د اسلام آباد لخوا معامله موجوده ده، ځکه چې طالبانو دا دومره وخت خپل غږ نه اوچته وو، خو کله چې مخامخ خبرې نږدې شوې نو د سولې له خبرو یې انکار وکړ. د ورځپاڼې په باور د طالبانو نوي دریس ولس ناهیلی کړی او داسې ښکاري چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحیل شریف وروستی سفر هم د یوې سیاسي معاملې په هدف وو. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه فرمان له هغه وروسته لاسلیک کیږي چې باراک اوباما له اشرف غني سره خبرې وکړې او د انتخاباتو په اړه یې ورته ځینې سپارښتنې درلودې. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر دا ځل د انتخاباتو د اصلاح په اړه فرمان له ولسي جرګې سره تر مشورې وروسته لاسلیک کړی او دا د دې ښکارندویي کوي چې له ولسي جرګې سره هم معامله شوې ده. د کندوز سوداګر وایي چې په دغه ولایت کې باید د تاجکستان کنسولګری بیرته پرانستل شي. دوی وایي د کنسولګری له تړلو سره سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ شوي او حکومت باید بیرته دې ته زمینه برابره کړي چې د تاجکستان هیواد په کندوز کې خپله کنسولګری پرانیزي. په دې اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
افغان سوداګر په کندوز کې د تاجکستان هیواد د قونسلګری د بیرته پرانیستو غوښتونکي دي. په کندوز ولایت کې د شته نامنوی له کبله څه باندې څلور میاشتې شوې چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړل شوې ده. په دې ولایت کې یو شمېر سوداګر وایي چې د تاجکستان هیواد قونسلګری تړلو سره نو سوداګرو ته د ویزې اخیستنې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي او د دوی سوداګریزې معاملې هم له تاجک سوداګرو سره نیمګړې پاتې دي. دغه سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي څو په دې اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په دې ولایت کې بیرته خپله قونسلګری پرانیسي. د نوموړي ولایت په شیرخان بندر کې د یو شمېر سوداګرو په استازیتوب احمد فهیم رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
مال تاجر رفته که به اختیار خود فروخته نمیدانه، مجبور است که برای تاجک زنگ بزنه، مجبور است که برای
د سوداګرو مالونه تاجکستان ته رسیدلی دي، خو دوی نشي کولای چې په خپل اختیار یې خرڅ کړي، ځکه موږ د ویزې ستونزې لرو. له مرکزي حکومت څخه غواړو چې له تاجکستان هیواد سره خبرې وکړي څو خپله قونسلګری بیرته په کندوز کې پرانیسي. په عین وخت کې د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت هم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د تاجکستان قونسلګرۍ په کندوز کې تړل شوې نو له کابله سوداګرو ته د سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې ډېرې ستونزې پیدا شوې دي.
زمانی که قنصلی تاجیکستان بسته میشه به این معنا که
تاجیکستان قنصلگری تړلو سره سوداګرو ته زیات ستونزې پیدا شوې دي. همدارنګ له تاجک سوداګرو سره پیسې پاتې دي، ځکه زموږ سوداګر د تاجیکستان دی ویزی تر لاسه کولو ستونزې سره مخامخ
دي. واقعا یو مشکل بسیار زیات جدي او بزرگ است.
بلې خواته د کندز د شیرخان بندر د ګمرک رئیس شهابالدین باور هم د سوداګرو ستونزې تاییدوي. هغه وایي چې دوی د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي او د سوداګرو ستونزې له هغوی سره شریکې کړې دي.
ما همراه قنسول هم صحبتی کردیم که اونا
موږ د تاجکستان قنسلګری سره خبرې کړې دي، خو هغوی موږ ته وویل سوچ په کندز کې ډاډمن امنیت رامنځته کیږي، نو موږ پلان لرو د موقت وخت لپاره خپله قنسلګری په شیرخان بندر کې
پرانیزو. روز نمیره د شیرخان بندر اگر ایجاد شوه بهتر تر خوب دردر میشه.
د معلوماتو له مخې په دې وروستیو څو میاشتو کې تاجکستان هیواد خپلې قنصلګرۍ په بدخشان او کندز ولایتونو کې د شته نامنیو له کبله تړلې دي، چې له کبله افغان سوداګرو او د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته د ویزې ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. اجمل تورمن ته وار ورکوو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي، بیا به نجیبه زمان درته اقتصادي خبرونه ولولي او ورپسې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی حکومت د سولې لپاره قوي اراده لري او له طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې څخه وغوښتل چې له دې بهیر سره یو ځای شي. د سیاسره د پروسې د غړو او ملاتړو هیوادونو ترمنځ د باور جوړونې ومه تخنیکی غونډه په هند کې جوړه شوه. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په ترکیه اتباعو د ډزو موضوع د دوی تر څېړنې لاندې ده. په کندهار کې د ترور په دوو جلا جلا پیښو کې د یوې ناحیې وکیل او یو پولیس وژل شوی دی. په سلسلواکیا کې د تیرو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې کین ارخي صدر اعظم رابرټ فیڅو پرونی عمومي انتخابات وګټل، خو لا هم بریالی شوی نه دی چې اکثریت وګټي. او د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو احتمالي کاندید ډونالډ ترامپ او هنري کلینټن د جمهوري غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو د خپلمنځي انتخابات په وروستي پړاو کې خپل موقف ته رسیدلي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې ایران غواړي په افغانستان کې د قانونو په برخه کې ګډه پانګونه او همکاري وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خنې د بهرنیو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی وایي چې د ایران د سوداګرۍ او صنایعو خنو وزیر نعمتی زاده افغانستان ته په خپل سفر کې د خپل افغان سیال داود شاه سبا سره د قانونو په برخه کې د ګډې پانګونې او همکاري تړونونه لاسلیک کړه. نوموړی وایي چې ایران به د قانونو په برخه کې افغان کارګرانو ته زده کړې هم
ښاغلی نعمتی زاده وزیر تجارت صنایع او معدن تحریمونو د لغویدو څخه د اولین سفر دی. وزیر صاحب معدن او استرالیم سره دوی تفاهم نامې لاسلیک کړل او وزیر تجارت صنایع سره د چابهار بندر پاکله.
ښاغلی حافظی وایي چې ایرانی پلاوی په چابهار بندر کې افغان سوداګر پانګونې ته وهڅول او ویل چې افغان سوداګرو ته به د تاسیساتو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د تاجکستان د قنصلګری تر تړل کېدو وروسته سوداګر له ستونزو سره مخ شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته ویل چې سوداګر د ویزې ستونزې لري او له تاجک سوداګرو سره معاملې نیمګړي پاتې دي. په کندوز ولایت کې د ناامنۍ له امله څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د تاجکستان قنصلګری تړل شوی ده. افغان سوداګر له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په اړه د تاجکستان حکومت سره خبرې وکړي چې په کندوز کې خپل قنصلګری بیرته پرانیزي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سش کال په هیواد کې د زعفرانو حاصلات 4015 کیلوګرام تر رسیدي. د دغه وزارت ویاند لطولا راشد ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال په پرتله چې د زعفرانو حاصلات 4015 کیلوګرام زیاتوالی موندلی دی. د همدارنګ ویل چې پروان کال کې په دروشت ولایتونو کې په 1030 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی دی. ښاغلی راشد وایي چې د زعفرانو په کښت او حاصل اخیستو ساتلو کې د بزګرو سره د مرستې لپاره 214 کرنیزې کچوړې ویشلې دي او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني 55 پوله، یو یورو 15 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 19 افغاني 80 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 443 افغاني.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم اوریدونکو، ناجیه صفایم تاسو را بولم له آزادی رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوریدو ته. نن په خبرونه کې هاضمي سیستم ستونزو په اړه خبرې کوو. ځینې کسان د هاضمي سیستم له خرابوالي کړیږي او معده یې نشي کولای چې ځینې خواړه لکه پروتین او یا نور غوړ لرونکي خواړه په وخت هضم کړي چې له همدې عمله انسان د نرمۍ احساس کوي. په همدې موضوع به د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ ته په تفصیل معلومات راکړي. تاسو اوریدونکي هم د خبرونې ته ټلیفون وکړئ. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب اقبال ته ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه، خیر اوسئ، ژوند دې اوسئ.
مننه کو دوستانو، زمنګ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بلا شمیره ده 0992255. د مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. د هاضمي سیستم په ستونزو نن خبرې کوو. که تاسو سره کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب، مخکې دې چې د اوریدونکو ټلیفونونو ته ورشو، راځو دې ته چې سوی هاضمه که تعریف کړئ چې څه ته وایي.
د ستر واکمن په سپېشلې نامه د ازادي راډیو اوریدونکو ته چې په هر ګوټ کې زما آواز اوري، سلامونه نیکې هیله او پیرزوینه وړاندې کوم. سوی هاضمه که چیرته مخکې د دې څخه زه اوریدونکو ته د هاضمي سیستم په باب له یو مختصر معلومات ورکم تر څو دوی پوهیږي چې هاضمي سیستم د کوم غړو څخه جوړ شوی. دا هغې نه وروسته به بیا سوی هاضمه تعریف کړو په خیر سره. هاضمي سیستم د نوم څخه معلومیږي، د هغه سیستم څخه عبارت دی چې موږ او تاسو د همدې سیستم په واسطه باندې خوراک او څښاک کوو او د شونډو نه پیل شوی دی، وری دی، د لاړو غداوات دی، ژبه ده، ستونی دی، بالاخره مرۍ ده، د مرۍ پسې معده ده. معده د خوړو زیرمه یا ذخیره هم ورته ویل کیږي او په زمین کې وړې کلمې چې کله پیلیږي دلته ورسره د پانکریاس یوه غوټه ده او پورته ورسره د تریخي یو کڅوړه ده چې کله موږ او تاسو خواړه وخورو نو دغه ورسره کومک کوي. د وړو کلمو سره سره د دې په ختم کې د اپنډکس یوه زوروه ده او بالاخره غټې کلمې شروع کیږي او بالاخره په مقعد او ریکټم باندې، د ریکټم وروسته په مقعد باندې خاتمه مومي. کله چې موږ او تاسو خواړه خورو دا د غاښونو په واسطه باندې میده میده کیږي، البته د شونډو په واسطه یې رانیسو، د ژبې په واسطه باندې اړه او راړه او همدلته د لیاړو غوټې دي چې دغه مړۍ یا لقمه چې ده دا لمدیږي او بالاخره د ژبې په واسطه باندې مړۍ ته ځي. کله چې دا خواړه، البته جامد مواد، مایع چې دی اکثرا په اسانۍ سره د همدې لارې څخه معدې ته رسیږي. معده خپله د خوړو یوه زیرمه ده او په دې کې موږ او تاسو چون نن موضوع د سوی هاضمې او د هاضمي ستونزو ده، نو موږ او تاسو داسې دوه ډوله خواړه لرو. یو ډول خواړه ډېر زر هضمیږي او یو ډول خواړه چې دي تر ډېرې مودې پورې په معده کې پاتې کیږي. خو اکثرا خواړه د سالورو نه تر 3 ساعتو پورې په معده کې د جوس یا شیرې په شکل باندې ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شوزنی هورمونونه او انزایمونه پرې راوټو کیږي او بالاخره وړو کلمو ته ځي. په دغه وړو کلمو کې چې کله خواړه ورغلل نو د پانکریاس یوه غوټه ده، دا به پرې خپل افرازات راتوی کی. که چیرته پروتیندار خواړه موږ خوړلي وي، که غوړ خواړه وي او که چیرته کاربوهایډریټس وي، په همدغه ځای کې به د کالیسیسټیکینین په نوم باندې یو هورمون دی چې تریخې ته به وایي چې سفرا پرې راخوشې کړه. د سفرا په واسطه باندې بم دغه غوړین مواد چې دی ټوټه ټوټه او پارچا پارچا شي او بالاخره د وردی باب د لارې به ځیګر ته انتقال شي. یعنی مهم او مفیده خواړه چې دی د وړو کلمو په لومړۍ برخه کې جذبیږي او بالاخره ځیګر ته ځي او ځیګر پرې خپله مرحله چې دا پروسس اتای کوي. که چیرته په دې کې کم سمی مواد یې بې زهره کیم د ځینې خوړو په ذخیره کې ډېر زیات رول لري او همدغسې اوبه او هغه مواد چې د جذب وړ نه وي دا به غټو کلمو ته ځي او بالاخره د مقعد د لارې به اطراح کیږي. دا او د هضمي سیستم په بابله باندې یو مختصر معلومات چې اوریدونکو ته هم وړاندې کړ.
بلی ډېره مننه. محمد الله خان له فرا نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. ډاکټر صاحب اقبال به دغه پوښتنه جواب کړي. ډېره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زړه پورې پوښتنه وه چې څنګه چې باید سوی هاضمه منګاو تاسو تعریف کو وای هر هغه عمله چې کله یو انسان ونه شي کولای خواړه په مکمل ډول سره هضم کی جذب شي او د هغې څخه مثبته ګټه واخیستل شي دغه حالت ته سوی هاضمه یا د هضمي سیستم ناخواله وای. زغ زیات علتونه لري چې په ماشومانو کې علتونه بیل دي. کله کله داسې کیږي چې ځینې د هضمي سیستم انومالیګانې، کله کله په غټانو کې اکثرا د مال ابزربشن سندروم په نوم باندې یو ناروغي ده چې په دې کې خپله د وړو کولمو هغه ویلا یا د ګوتو مانند ساختمانونه دي هغه نشي کولی چې مفیده مواد جذب کړي او بالاخره دغه کسان دوامداره نس ناسته لري. ایریټیبل باول سندروم په نوم باندې یو بله ناروغي ده چې هغه اکثرا زمونږ استاسو په ټولنه کې ډېره زیاته لیدل کیږي. وای چې ډاکټر صاحب هر څو خورمه بس دوه ساعته درې ساعته بعد بیرته تشناب ته ځمه. ډېره زیاته ناسته به لري. حتی ځینې کسان داسې شکایت لري چې موږ کله غوړ خواړه خورو نو بیرته رانه په غایطه موادو کې یا ډک میتازو کې غوړ بیرته وځي او هیڅ وزن زنه اخلمه. د دې سره سره ځینې خواړه پکې زی دخل دي. حتی ځینې میکروبونه په دې کې برخه لري. حتی د خوړو انواع ډېر زیات مهم دي چې په ځینې کورنیو کې ځینې ټولنو کې حتی یو قسم دوامدار خواړه خوري. حتی د بدن دفاعي سیستم کله کله داسې کیږي د بیلګې په ډول باندې یو ماشوم دی حتی د مور د شودو سره حساسیت ښیي. وایي چې د دې شودو سره د ماشوم ښه نه دی نو بیا ډاکټر صاحبان ورته د هماغې مطابق داسې یو شوده توصیه کوي تر څو پورې هغه د ماشوم د اسهالاتو مخه ونیول شي. او ځینې ډېر انتانات چې وروسته به انشاءالله د لیدونکو اورېدونکو سره شریک کړو په دې ناروغۍ کې شامل دي.
بلې بل اورېدونکی دی شاولي له هلمند نه، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سال ګړې په خیر ډاکټر صاحب. سلامونه ټول کارکوونکو. سلامونه.
علیکم السلام، مهرباني.
ما پوښتنه ډاکټر صاحب څخه ودی دا لازمه ټولې
بدبوی لري شولی خانه
خلینی بدبوی نه لري داستونی می داسی چې لکه چې مرداری چې داستونی تراسی یو وخت به دوی میاشتې درې
ترخی او بدی ور سره خلی ترازی
یا خلی ته ترخی او بم نه راځي د میډی مرزم نه لرن چې میدان یا درد کی یا دغه کی
او بلغم یا خراش کدی جدا کیږي بلغم یا خراش ک کله چټوخه و کی دا خلی ته چې د بدبوی راځي دا د میډی نه را ولاړیږي ک دستون نه
مننه کوم. دوی شاولی و له هلمند نه پوښتنه وکړه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
ښه، راځو د محمد الله خان پوښتنې ته چې معده هضم صورت نه نیسي. وګورئ، وای تاسو د یو ناروغ څخه په مکمل ډول تاریخچه واخلئ. دا باید یو داخلي متخصص ته ولاړ شي او لومړی مکمل خپل مشکلات ورته ووایي. که چیرته موږ او تاسو د خولې د خالیګا څخه پیل کو، هغه کسان چې اکثرا دوی خپل غاښونه په درست ډول سره نه مسواک کوي، نه مینځي، د غاښونو په ورو کې د وخت په تیرېدو سره میکروبونه کینی او د خولې د بدبوی لامل ګرځي. هغه کسان چې نسوارو څخه استفاده کوي. نن سبا پان او یو ډول نوي ډول نسوار د هند نه راغلي په ډېرو لوکسو پاکټونو کې دي، هغه اکثرا استفاده کوي. د سیګریټو څخه استفاده ده چې د خنیات هغه که د نسوارو نه نیولې تر هیروینو پورې او حتی الکولیک مواد که چیرته وي چې حتی د معدې ټپونه منځته راوړي، هم کولی شي چې دغسې د معدې سوی هاضمه او مشکلات رامنځته کړي. د لاسونو نه مینځل، د حفظ الصحې نه مراعت کول، په چټلو لاسونو باندې خواړه خوړل، حتی په بازار کې هغه خواړه چې هغه معیاري نه وي، هغه هوټلونو کې چې هلته د لوښو د پاکوالي اسباب ډیر زیات نه وي او بس همدغه لوښی په یو سطل کې راخلي او په بل کې او تا ته هم پکې وریجا چې او بل ته هم د جوسوپونو استعمال، د ګانو د جوسونو استعمال اکثرا په بازار کې لکه فکر کړی په بادرنګو باندې او په دې زیاتره سبزیجاتو باندې دا خلک یو خو ګرد غبار ډیر زیات ککړی اوبه راخلي او په دې باندې شیندي تر څو پورې دلته ډول ډول میکروبونه راځي. هکه د امیب په نوم باندې پرازیت دی، که جارډیا ده، که نورې بکتریاګانې دي، خو په هضمي سیستم کې د ټولو څخه مهمه بکتریا چې ده هغه د اچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا ده چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک له امله د انسان وجود ته داخلیږي. کله چې دا د انسان وجود ته داخل شوه د سوی هاضمې لامل ګرځېدلی شي، د ترخو اوبو خولې ته راتګ لامل ګرځېدلی شي. په ضمن کې د دې سره سره که چیرته دا د کلونو په جریان کې په وجود کې پاتې شي، بالاخره د معدې د ټپ لامل ګرځي او حتی د معدې د ټپ د لامل له امله ممکن د معدې د ټپ د زخمي کېدو یا وینې کېدو لامل وګرځېږي. کله کله خو داسې کېږي چې د معدې ټپ مشکلات او ستونزې راولاړی، که د معدې په آخره برخه کې ممکن د وړو کولمو لومړۍ برخه بنده کړي او حتی د سوري کېدو د کولمو د سوري کېدو لامل هم ګرځېدلی شي. او په ضمن کې یو نظر موجود دی، وایي که چیرته د معدې ټپ په وخت او زمان سره درمل نشي، ممکن خدای نخواسته په سرطان باندې هم بدلېدلی شي. نو محمد الله خان چې کوم مشکل لري، دا به ډاکټر صاحب ته لاړ شي، ډکې امتیازې به معاینه کړي او د وینې په معاینات او حتی په غایته موادو کې یو معاینه ده د اچ پایلوري په نوم باندې، دغه به وکړي. ډاکټر صاحب ترې مکمله تاریخچه واخلي. حتی صافی صاحب کله کله داسې کېږي چې په کولمو کې دا اوږده د اسکاریس چینجي هم د هضمي سیستم د ناخوالو لامل ګرځېدلی شي. نو په دغه خاطر باندې مکمله تاریخچه، مکمل معاینات او د ډاکټر هدایت لاندې باید په مکمل ډول سره دوا واخلي، انشاءالله الله به شفا ورکړي.
بله، رزو د شاولی خان پښتنه ته خو بل اوریدون کې په لیکه کې د پښتنه مخلو به راځي. ها ها، بل پښتنه خو به نه یې؟
نه، بل پښتنه
نه. ډیره مننه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
شاولی خان خو چوندستونی ستونزه لري، خه خبره خدا ده چې دا باید د ستونی او پزې متخصص ته ولاړ شي او د ماشین آلاتو وسایلو په واسطه باندې د پزې ستونی وکتل شي چې آیا دغه کومه بدبوی او کوم مشکل چې راولاړیږي دا د معدې د وجه نه دی که د ستونی د وجه نه دی. کله کله اکثرا د ستونی په التهاب کې چې موږ او تاسو ورته ټانسلایټس وایو، یا د ټانسلونو یا لوزتینو التهابات، په دې کې هم چې کله دا میکروبي التهابي وي، درې ورځې سلور ورځې بعد ترې یوه زوه چې د جوار د دانې غوندې کلکه وي هغه راجدا کېږي چې مریض په خپل ستوني کې یو بدبوی احساسوي. نو ښه خبره دا ده چې د یو ګوشو ګلون متخصص ته ولاړ شي، هغه به ورته لازمه لارښوونه او درملنه وکړي.
ښه، ډېره مننه. بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ. السلام علیکم. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم. تاسو
ته وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ.
رشاد له وردګونه زما پوښتنه دا غواړم، دا ما دا پنځه شپږ وختونه یو میاشتې مخکې اپریشن کړی و د سپرا، اوس مې دا غوډې داسې درد کوي چې دا تکلیف د اپریشن ما ته فایده شوله که څنګه دغه سي هغه دې د معده مې داسې شی چې وخورم لوبیا یا ناخودي څه شی وخورم، اصل اکثره وخت شی مې دا غوډې مې درد کوي اضافه کړی.
وزن دې څومره دی رشاد جانه؟
وزن مې عادي 15 کیلو ده.
15 او څو کلنې؟
سلور سلویخ
کلنی. دا عملیات نو وروسته د تلویزیونی معاینه کړی ده په سفروي قناتونو کې، خو دې تیګ نه دی پاتې؟
نه هم کړی ده، هغه خبرې ته وایي.
ښه، سمه ده.
مننه کول دوی نو دو درې پختنه دی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو
او اسد الله د ګریش نه پختنه کړې دا چې مادي زخم د څه شي پیدا کیږي
بله
وای چې د مادي د زخم ډیر زیاتې لتونه دي نوې سلنه علت د انده اچ پایلوري یا هیلیکوبکټر پایلوري په نوم یو بکټیریا ده چې د دې لامل منځته راځي چې اکثرا د ککړ خوراک او څښاک لامل رامنځته کیږي دویم غټ علت چې د سیګریټ څښاک دی خپل د معدې په دیوالونو کې الله پاک یو جوهر افرازه چې د پروستاګلاندین په نوم باندې دیږي خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې معده کې خو خپل هم تیزاب را خوټیږي او هر څه چې موږ وخورو هغه هضمای دلته یو نظم او نظام موجود دی د هر هغه عمل لوجنه چې د معدې د جدار د پروستاګلاندین یا هغه پوښ چې معده پوښلې ده او دا خپل د تخریب او تخریش لامل ساتي دغه نظام کې چې ګډوډي رامنځته شي د معدې ټپونه برامنځته کیږي سیګریټ خرابای شراب یا الکول خرابای او د بد مرغه په افغانستان کې په خپل سر باندې د دردونو دواګانی هغه ک اسپرین دی که د بروفین خاندان دی که د ډایکلوفینک دی یا پایروکسیکام دی یا ورسره څنګه نن سبا نور درملونه راغلي اکثرا او دون کې دا دواګانی پیژني الا بروفین ګولای را تر کملا می خوږي اسپرین ورته ورکم تخه د درد او هغه دواګانی چې هغه د سټوریټ په نوم باندې دیږي پرډنیسولون بیتا میتازون ډیکسا میتازون دغه دواګانی که په دوامدار ډول او په لوړ دوز سره استفاده شي د معدې زخمونه رامنځته کوي د دې سره سره وای چې هغه کسان چې د او گروپ وینه ولري هم مسایل دي چې ممکن د معدې په زخمونو باندې باخته شي ځنې کسان د بد مرغه په کورونو کې پراته دي بستر دي یا فلج شوي دي یا په مرمۍ باندې لګېدلي یا منګې عمر زیات دی یا په ځنډنیو ناروغو باندې اخته دي د ځیګر او د پښتورګو نو په دغه وخت کې دغه مریضان باید وای هغه دوا وخوري چې د معدې تیزاب او کچه کمه شي دغه هم د معدې په زخمونو باندې اخته کیږي د خوړو رول اکثرا رسنیو کتابونه لیکي چې شامل دی پکې هغه کسان چې سخت زیات مرچکی خوري اچار خوري که فکرم کړی زمونږ اوساسو په ټولنه کې ډیر زیات سره کړی خواړه دغه هم وای کولای شي چې د معدې په ټپونو کې نه د سوی هاضمه د هاضمي سیستم د ستونزو پراته کې ډیر بارزښت رول لري نو خو خبره ده چې کوشش باید موږ او تاسو وکړو چې دغه کم عوامل چې د دې عمل ګرځي باید ترې مخنیوي وشي
بله مننه کوم دوستانو په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال نن ورځ میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي هر څه پښتون په لیکه کې دی ګورو چې د سوی هضمې په اړه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ قیر صاحب
بله ناجیه صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم دا زبی د ټول کارکونکو اورېدونکو ته سلام درنه میلمه ته سلامونه وړاندې کوم ډاکټر صاحب ما دا ډاکټر صاحب پوښتنه ده چې دا په ګوربې کې چې دا په پښتورګي کې چې دا د بری پیدا کیږي دا اصلا پر څو چشمې دي او دوه خبره پوښتنه مې ده چې دا پر کوم مقدار باندې چې پیدا شي تر کوم اول مقدار دی ولې دا تر اخیره پورې څو یعنی چې څو ګرام وي وي انسان ته ډېر خطر لري او په کوم مقدار پیدا کیږي او دوه دریم پوښتنه مې ده دغه ناجیب دواوی چې دی وایي وایي د دې زخم پیدا کوي او د دې زخم سره کومه کوي څنګه آگاهي باید ورکول شي او دا د موسو اکثر ساشه راډیو اوري په کومو دښتو کې وسی د سوال د جامعې د سوال د تعلیم کچه کښته ده نو څنګه آگاهي باید ورکول شي او دا خلکو ته چې دا ناجیب دواوی ونه
ډیره مننه کوم قیر صاحب مهمه پوښتنه وی اتمن ډاکټر صاحب دا پوښتنه ځواب کی لته سي مننه مهرباني وکئ تاسو ډاکټر صاحب
ارشاد جان د وردګو څخه پوښتنه کړې دا چې ما د تریخ عملیات کړې دا باري لارلې اوس راته د ولو درد پیدا شوه نه
بله
کله چې د ډبرو تیګي په تریخ کې موجود وي یو نه خیم دا چې د معدې د سوخت او زړسوي سره سره ځنې دردونه ولو او غاړې ته ځي چې تای او وسابې منشا ده لبل پلاوا چون عملیات په موافقه نه ډول سرته رسیدلې ده د عملیات نه وروسته تلویزیونی معاینه کړه ده په قناتونو یا پایپونو کې تیګه هم نه دی پاتې شوی ممکن د ولو دردونه نور مشکلاتو لامل پیدا شوی هوا تغییر و تبدیل کیږي، عضلي عصبي دردونه ممکن د دې لامل وګرځيږي. ولی په زمین کې وزن هم کم دی، 15 کیلوګرام دی او عمر هم 40 کال دی. خود کیسه سفراد عملیات وروسته ځینې ستونزې راولاړیږي چې دې ته پوسټ کالوسیستیک ټومی سندروم وایي. مریض ممکن د زړه سوي، د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د ګیډې د ډب کېدو، حتی د ترخو اوبو خولې ته راتګ، د قبضیت او د هضمي سیستم د ستونزو او مشکلاتو څخه شکایت وکړي. خو که چیرته موږ سره د خبرونې په جریان کې ملتیا وکړي، حاجي صاحب پښتون هم ځینې پوښتنې کړي دي چې عام آگاهی باید څنګه ورکو، نو انشاءالله چې دا سوال به هم بیا حل شي.
بالکل، نو په دې اله چې دوی د خبرونې تر پایه له موږ سره پاتې شي او خبرونه واوري، بیا هم دوستانو یادونه کوو چې نن هاضمي سیستم د ستونزو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې هم د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره دی چې ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو ته به بیا هم د سټوډیو د ټلیفون شمیرې ووایم: 0999215 بله شمیره ده 0999215 دا د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. لتګاب نه یو اوریدونکی دی، ګورو چې کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
دا د دې رادیو ټول کارکونکو ته ځل د سلامونه وایم. ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده چې دا قبضیت ډیر لرم، بعضې کوم خواړه چې مثال لکه لوبیا، کچالو، بادشان چې معدې ته ډېر زرناک، هغه هم نه خورم، خو بعضې وخت کې قبضیت مې ډېر پیدا کېږي. نو دغې په علت باندې ما ډاکټر صاحب مشوره وکړله چې صحیح هدایت کوي. نو ډېر قبضیت مې پیدا کېږي، حتی سر مې ورسره درد کوي، بعض وخت خبره داسې هغه واورم هم سر ورسره درد کوي او قبضیت مې ډېر دی.
پختون درې پختون لارلې، یو خبر پختون زمنګ د خبرونه پورې تړاو هم نه لري، خو په دې باید په هیګي چې د ډبرو یا د پختورګي ډبرې چې دی د جوړښت له نظره ځینې کتابونه شپږ ډوله لیکي، ځینې اته ډوله لیکي. یعنی هغه تیږي د کلسیم څخه جوړېدای شي، د اوکزالیت څخه جوړېدای شي، مکس تیگی چې درې ډوله هم پکې کلسیم او هم اوکزالیت وي، د فاسفیټ تیگی، د سټروویټ تیگی. ویل که چیرته زه د دې نومونه واخلم دا به اړینه نه وي. دویم خبره دا ده چې تیگی د درې ملي مترو نه نیولې تر څلور نیم سانتي مترو پورې په پښتورګو کې جوړېدلی شي، چې دا یوه ډېره غټ او جالبه موضوع ده که ژوند و. انشاءالله په آینده وختونو کې به موږ او تاسو یو خپرونه په دې ولرو. درې ملي نه تر اووه اته ملي مترو پورې تیږې په غټانو کې که چیرته د پښتورګې په داسې یو ځای کې قرار ولري چې هغه د ښکتني پایپ سره تړاو ولري، د طبي درملنې په واسطه باندې ښه کېدای شي ووځي. لس ملي متره تیږه هم په ډېر زیات زور او شدت سره د پښتورګې د پایپ څخه وتلی شي. ولې په یاد وساتئ، کله چې د پښتورګې څخه تیږه خطا شوله نو په وخت ډاکټر ته لاړ شئ، ځکه وایي ډېر زیات زنډ او ډب چې دی د پښتورګې د حجراتو د خرابېدو لامل ګرځېږي. او هغه تیږې چې اندازه یې د لسو ملي مترو نه پورته یې 15 ملي، 20 ملي متره یا حتی غټې وي، نو نورې ډوله تداویانې هم لري چې نن سبا د ماشین په نوم باندې لیتوټریپسي نومېږي، په هغې باندې وهي او که چیرته د هغې زور پرې هم ونه رسي جرۍ په واسطه باندې عملت کېدلی شي. د عامه آګاهۍ په باب له باندې حاجي صاحب باید موږ سره ملتیا وکړي. خپرونه تر اخره پورې وګوري. موږ او تاسو یو سوال لرو چې دغه کسان باید څه وکړي، کومې دواګانې باید ونه خوري تر څو پورې د معدې په زخم او د هضمي سیستم په ناخوالو باندې اخته نه شي.
بله ډاکټر صاحب، بل اوریدونکي پوښتنه به هم تاسو ځواب کړئ، بیا به نو خبرونه ته ورسو. تګاب نه چې کوم اوریدونکي وو هغه ویل چې قبضیت ستونزه لري، نو دا پوښتنه به هم ځواب کړئ چې دوه دقیقې وخت لرو، بیا به د درې وجو خبرونه
وکړو. پسترګو قبضیت مختلف ټولنې په مختلفو تعریفونو باندې تعریفوي. ځینې کتابونه لیکي که چیرته یو انسان په 40 ساعتو کې نه پشپاگ دیر شا آتس الوی خساتو که یو زلده که میتیازی وو که تاقه حالت قبضت ده خوزن اوریدون که زمانگا استاس وو که داکتر سب دره ورازی دوائی ما ورز بعد زده که میتیازو تا زمان ده که میتیازی می دیر کلکی وی ده که میتیازو که اولو پا وقت که زدر ده احساسو ما وو چه کلکی وی زخ زیت ایلتون لری چه آیا خو اومده ایلتون زمانگا استاسو پر طولنه که ده هاگ و خوارو نخوارل دی چه ده غیط موادو حجم زیاد کی زمانگا استاسو وطنوال باید پا دی باندو پو هیگی که غواره چه ده هزمی سنزو ده قبضت سخه مخنیوه وشی باید سبزیجات دیر زیادو خوری سابو باید دیر زیادو خوری کمیوه چرتا پیدا که دل و امکاناتی و ده پوتکی سره باید خوردل شی ده دی سره سره پا کافی اندازه باید مایات واخستل شی زکه یو نارینه ده پارا چه هغا اتلا سکالو نزیادو مرو لری پسلی رساتو که دری لیترو نباید دیر مایات واخلی خو که چیر تا پا جنوبی و مشرقی داره که خواله او داغه دیر زیادی حتی شپگو لیتر و مایاتو تا ضرورت پیدا کیگی او دو فیزیکی کارونو نکول زیاد پا زیاناستا دا هم دا قبضت لامل گرزیده لیشی نو طول اوریدون که تا داتا و سیکاو ما چه باید حد اقل دا نیم سات نه تر یو سات پوری باید پس لیر ساتو که تاسو ورزشو که او بڑی رزیاتو واخلی او حاغ خوارو خوری چه دا غایتا مواد و حجمم زیاد که دا قبضت سخوا مخنیوه وشی
ډیر مننه دوستانو د خبرونې لمړی نیمایي دلته په سوشي بوګي پایته رسیدي په دویمه برخه کې به هم ستاسو ملتیا غوړو په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال موږ سره ملما دی او د سوی هضمي د هضمي سیستم په ستونزو خبرې کې او که تاسو سره هم کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړي او د اړوندې ناروغي په اړه ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړي اوس نو درې بجې دي د درې جو مهم خبرونه ل ویدا برکی څخه ورو او د خبرونه پاتې برخه هم هیروي